دا مشال ریډیو دا نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې شپږمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاین بنیرېما او د مشال ریډیو په دغه ساعته خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په روانه خبرونه کې تاسو لپاره د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. خو اړومبی د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه وو.
ستړي مشي سهار مو په خیر. اړومبی د مشال خبرونو سرټکی. تیر ورځ په بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې 4 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د افغانستان د ولسي جرګې یو مشر وایي په دغه هیواد کې د سولې راوستو په لړ کې ګاونډي هیوادونه د دوه مخي سیاست نه کوي. امریکا وایي د امریکا د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه مذاکراتو کې حقیقي پرمختګ شوی دی. تیر ورځ د بلوچستان په گوادر، پسنی او کوټه کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 4 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د کوټې په باچا خان سرور لاره کې په یو بمی چاودنه کې 1 کس وژل شوی او 14 نور ژوبل دي. بلخوا د گوادر په پسنی سیمه کې بیا 3 مزدوران په ډزو وژل شوي دي. د کوټې د بمی چاودنې په اړه د یاد ښار د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل:
ابھی تو صرف یہ پتا لگ رہا ہے کہ اس جگہ پہ کسی گاڑی میں نہیں تھا، موٹر سائیکل میں نہیں.
تروس پوری یواز دا سرگندی جی چھ دا چودنا پا کم موٹر موٹر سائیکل یا پا بائسیکل کے دا زائی پر زائی سبیو چودن کو توکیو پا مٹ سوی ندا، بلکہ دا سیشکاری چھ دا پا یو تیلی یا ڈبا کے چودن کی توکی شوول سوی و زکا چی که پا بائسیکل یا بلشی کے وائی نو خام خواب یا پر زی دل تپرتی وائی
شادت ہوتی.
بلخوا د گوادر پسنی پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ورځ په دغه سیمه کې د بجلی د ترانسمیشن په پروژه کار کوونکي د پنجاب سره تعلق لرونکي 3 مزدوران په ډزو وژل شوي. د مزدورانو د وژنې په اړه بلوس بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوس ریپبلیکن آرمی په غاړه اخیستې، خو تر دا مهال د کوټې د چودنې په اړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډي هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دی. تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې ښاغلي احمدزی وویل:
په هیڅ صورت افغان دولت یا افغان ولس نور دې ته تیار نه ده چې دوه ګونی سیاست موږ چا قبول کړو. موږ به صداقت ورسره کړی او صداقت یې غواړو، که هر څه په دې کې مواردو کې بیا هغه فکر وي چې افغانان به موږ مصروف وساتو یا له دې نه به موږ دا رقم استفاده وکړو چې طالبان بېرته تقویه کړو. د طالبان د فشار لارې نه به موږ دوستانه یا خپل هغه څه غوښتنې همدي په دوی تعمیل کړو، خو دا په هیڅ صورت نه کېدلی شي او نه امکان لري.
افغان حکومت او امنیتی ادارې په بیا بیا په پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په لړ کې دوه مخې سیاست کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چېرته چې په کار وي. خاغلي کیری وویل: اوس وخت را رسیدلی چې آیا موږ یوې لوزنامې ته د رسیدو قابل یو او کنه. په ویانا کې له خبریالانو سره په خبرو کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران ترمنځ د مذاکراتو په 9 ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره له غونډې وروسته هغه وویل: موږ د دې مذاکراتو دوران چرې هم دومره نږدې شوي نه وو، خو په دې موقع خبرې اترې هر اړخ ته تلای شي او که په دغو خبرو اترو کې سله چکرا نغلو نو امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته هر وخت تیار ده، خو زیاته کړه چې دا منظره هیڅوک نه غواړي. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکونکو هغه غوښتنه رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید یونان د کفایت شورا یو لړ اقدامات ترسره کړي. له دې خبرداریو سره سره چې له نړیوالو پور ورکونکو سره یوې موافقې ته نه رسیدل ښایي د یوروزون څخه د یونان د وتلو باعث شي. په سلو کې د 50% رایو له شمېرنې وروسته معلومه شوه چې په سلو کې له 60 زیاتو خلکو منفي رایه ورکړې ده. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د سرخار اتنس په سنتاګما چوک کې د نتایج لمانځنه وکړه. د پرونی ټول پښتون اعلان د یونان نوي وزیر اعظم الکس سیپراس کړی و. سیپراس له رای ورکوونکو غوښتي وو چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د یورپي مشرانو د تجویزونو په ردولو سره د ده په وینا د ویرې او طرحې پر ضد رای ورکړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چاودنې وشوې. عیني شاهدین وایي یوې چاودنې یو رستورانت په نښه کړو او بلې یو هغه مسلمان عالم چې له وسلوالې ډلې بوکو حرام سره یې اړیکې ختمې کړې وې. د پولیسو یو ویان په جوس ښار کې د دوو چاودنو پخلی کړی خو د زیانونو په اړه یې څه ونه ویل. بلخوا عیني شاهدین وایي ګڼ شمېر مړي او ټپیان روغتونونو ته استول شوي دي. تر دې دمه چا د دغو چاودنو پړه نه ده اخیستې، خو په جوس ښار کې وخت نا وخت د بوکو حرام وسلوالې ډلې لخوا حملې کېږي. د یو شمیر ناکامه هڅونه پس یو روسی مالوړون کې خلایي الوتکه نړیوال خلایي سټیشن ته رسیدلې ده. د روس د خلابازې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې دا مالوړون کې الوتکه چې پراګرس ایم 28M نومیږي تیره شپه د پاکستان په وخت 11:00 د پاسه 12 بجې نړیوال خلایي سټیشن ته ورسېده. دا خلایي الوتکه چې پکې هیڅ څوک نه و، 2500 کیلوګرام اکسیجن، خوراک، ساینسي آلات او خشاک پکې بار و. تیره اونۍ د امریکا د فلوریډا ریاست نه د فالکن په نوم یو خلایي الوتکه نړیوال خلایي سټیشن ته الوت نسو منټه پس چاودېدلې وه. د 13 اپریل په میاشت کې هم دا ډول یوه بله هڅه هم ناکامۍ سره مخ شوې وه، کله چې د قازقستان نه الوتې د یوې خلایي جهاز رابطه د روس د هوا بازۍ مرکز سره منقطع شوه او دغه خلایي الوتکه په خلا کې وسوځېده. او وروستۍ خبر دا چې د جارجیا په سرخار تبلیسي کې د سیلابونو وهلي یو چیاګر نه په ورکو شوو پړانګانو کې یو بل مړی پرون په یو تالاب کې ملاو شو. د تبلیسي د دغه چیاګر مشر زورابا ګوري لادیزی وای دا پړانګ په هغو تناورو کې یو و چې درې اونۍ مخکې د سیلاب د راتلو وروستو ورک شوی و. د تبلیسي په مرکزي سیمو کې سیلاب د ښار چیاګر روان کړی و او د دغه چیاګر د کارکوونکو په ګډون 19 کسان یې ووژل. د چارواکو په وینا دې سیلاب د دغه چیاګر په 600 ځناورو کې د 10 پړانګانو او زمیرانو په ګډون نږدې نیمایي له منځه یوړل. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو هر کله اوریدونکو په روان خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اوریدئ. په بلوچستان کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 4 کسان وژل شوي دي. خراب امنیت کاروبارونه هم اغیزمن کړي.
یو چاودنه وسي څوک نه راوځي در بازار، در کور سره نه راوځي بازار لنه همار سړی په خپل کور پر کلی پر علاقه باندې.
د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلاره تر اوسه تر کومه حده بریالی شوې ده؟ د سیاسي چارو پوه ابراسیاب پټکوای
په مدرسو کې اصلاحاتو خبر وا، دغه رنګ په پنجاب کې ایکشن خبر وا، فاتا کې اصلاحاتو خبر وا او نشوا.
او پښتونخوا کې د لوډ شیډنګ له کبله د ولس پستونزو هم یو راپور درکو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمونګړم به موضوع تا وغه د بلوچستان کې امنیت. په بلوچستان کې د توتريخوالي په بیلابلو پیښو کې 4 تنه ولسی وګړي وجل شوی دي. شاوخوا 4 نور جو بل دي. د کوټې په بچا خان سره 4 لارې په 14 کې 1 تن وجل شوی و. داسې د گوادر په پسنی سیمه کې بیا 3 مزدوران په ډزو وجل شوی دي. هلته د کوټې دکانداران بیا وایي چې د اختر په ورځو کې بمی 14 کاروبار بیخي زیات متاثر کړي. خدیندر نصر لکویټی په دغاړه راپور راکړي.
د کوټې پر باچا خان څلورداره د اتوار په مازدیګر په یوه 14 کې 1 تن ولسی وګړی وژل سوی او د 4 لسو په شاوخوا کې نور جبل سوی دي. د دغه ښار د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل 14 په یادې څلورلارې له بلدیا پلازې سره څیرمه د ګڼې ګڼې په ځای کې سوی چې د ده په خبره د لمړنیو پلټنو پر اساس 14 توکي په یوه تیلۍ کې ځای پر ځای سوی و. تر اوسه پورې یوازې دا څرګندېږي چې دا چاودنه په کوم موټر سایکل یا په بایسیکل کې د ځای پر ځای سوی او چاودونکو توکیو په مټ سوی نه ده، بلکې داسې ښکاري چې دا په یوه تیلۍ یا ډبه کې چاودونکي توکي شغل سوی و. ځکه چې که په بایسیکل یا بل شي کې وای نو خامخا به یې پرزې دلته پرتې وای. هلته د کوټې د سنډیمن روغتون ډاکټران بیا وایي تر دې چاودنې وروسته یاد روغتون ته د یوه تن مړی او د څوارلسو په شاوخوا کې ټپیان راوړل سوي چې د دوی په خبره په کې د څلورو تنو حالت د اندېښنې وړ دی. د اتوار د ورځې د باچا خان څلور لارې د دغې چاودنې مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړی نه دی. بلې خواته د کوټې تجاران او دوکانداران بیا وایي د اختر په شپو ورځو کې له ورته چاودنو څخه د دوی دوکانداري سختې اغېزمنې کېږي.
باقی دکان کٹ پیس گلے گی ڈیر متاثر کی دکاندار ویل نہ متاثر کی چودہ نہ اسی سوکھ نہ رہا در بازار در کور سا نہ رہا اس بازار لینا ہمارا سڑے پکل کور پورا کلو پورا علاقہ بھائی دوا من رہا دکانداری اس طرح ڈیر متاثر کی
له دې سره د اتوار په ورځ بیا هم د بلوڅ میشتې گوادر په پسنۍ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د بجلی د ترانسمیشن لاین د یوې پروژې پر کارکوونکو مزدورانو ډزې کړې چې پکې درې مزدوران وژل سوي دي. د پسنۍ سیمې د پولیسو په خبره د وژل سویو مزدورانو تعلق د پنجاب صوبې له خانیوال سیمې سره دی. پر مزدورانو د دغه برید مسؤلیت رسنیو ته بلوچ ریپبلیکن آرمي نومې وسلوالې ډلې قبول کړې چې تر دې وړاندې یې هم په وار وار له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي وګړي په نقشه کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د پاکستان د قومي اکشن پلان په اړه باندې حکومت وایي چې د دې پلان لاندې په زرګونو مشکوک کسان نیولي او د ترهګرو ملای ماته کړې ده. خو د پاکستان سپریم کورټ دا پلان یو ټوکه بللې او څېړونکي هم پرې نیوکې کوي. بشیر ګواخ په دغه اړه راپور لري.
له هغې وروسته چې د پاکستان سپریم کورټ د ترهګرو د ځپلو لپاره جوړ قومي اکشن پلان تیره هفته هسي وټوکه وبلله، تیره ورځ د دې ملک کورونو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دې پلان د ترهګرو په ځپلو کې مهم کردار لوبولې دی. پاکستان تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره شل نکاتي پلان وړاندې کړ. په دې کې د نورو ترڅنګ د مدرسو د رجسټرډ کولو، د وسلوالو د پیسو سرچینې بندول او د ټولو ترهګرو ډلو خلاف بغیر له کوم فرقه ګامونو اخیستو خبره شوې وه. د سیاسي چارو کارپو او له قومي اسمبلی څخه د پاکستان د قومي اکشن پلان د منظوریدو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند سینیټر افراسیاب خټک وایي د دې پلان لاندې کوم لوی کار نه دی شوی.
دې کې چې کوم ډېر بنیادی نقطې وي، د مثال په توګه نکتا چې اداره وه چې هغې مطلب دا و چې هغې کې به دا چې کوم د دې انټیلیجنس ادارې دي پروکیو بس همکاري کوي، دا فعاله نه شوه، دې ته بجټ منظور نه شو. دغرنګه په مدرسو کې اصلاحاتو خبره وه، دغرنګه په پنجاب کې اکشن خبره وه چې عمل دې التیا پسندو خلاف یا دې چې کوم دهشت گردی د هغې خلاف ودلته کې قدم اوچتېږي یا اوچت نه شو. فاتح کی اصلاحاتو خبر او نشوا، دای دی پیز دپار دا بیزه شوی خلکو دپارا کار کولو چه اغا و نشو.
د کورونو چارو وزارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې پلان لاندې 450,318 د لټون عملیات شوي دي چې په کې 45,340 کسان نیول شوي دي. د وزارت په وینا په کراچۍ کې د شوو کاروایانو له وجې هدفي وژنې کمې شوي او قبایلي سیمو کې ضرب عصب عملیاتو ترهګر ځپلې دي. خو د دفاعي چارو کارپو او پخوانی پوځي افسر لیفټننت جنرال طلعت مسعود وای ضرب عصب عملیات د قومي اکشن پلان برخه نه ده او دا له پخوا شروع شوی و. نوموړی وای د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندوستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی بل شوي.
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه و. پوځ پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري. پوځ فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندوستان سره مشرقي پولې خواته ده. بل خبره دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري. د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوالې ډلې پکې موجودې دي، ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي. خو اوس پر پوځ او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي.
تیره ورځ اسلام آباد کې د امریکي سفیر ریچرډ اولسن په خبر کې خبر اعلان تول چې اوسنۍ زمانہ د لاسپوڅو ډلو د استعمال نه دا او په سیمه کې د ترهګرو ختمولو لپاره د شریک کار ضرورت دی. خو افراسیاب خټک فکر نه کوي چې پاکستان دې د پنجاب میشته ملیشو او یا هم افغان طالبانو د کوټه شورا او حقانی ډلې خلاف ګامونه واخلي. یاد دی وی چې د قومي اکشن پلان تر مخه پاکستان په مختلفو جرمونو تورن یو نیم سل کسان په شپږو میاشتو کې په دار یا پانسی کړی دی. د انساني حقونو ادارو په دومره تیزی د خلکو په دارولو نیوکې کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د جمعې په ورځ پاکستان د جمعې په ورځ پېښور ته د خپل سفر په وخت د پاکستان کې د امریکا سفیر ویلي دي چې نور په جنوبی شا کې پراکسی یا د پردیشا ته د جګړو وخت پای ته رسیدلی دی. زموږ همکار اسرار الله مومن د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو د څانګې پروفیسر جز خټک سره په جنوبی شا کې د ممکنه پراکسی جګړې او د امریکایي سفیر د تازه څرګندونو په اړه باندې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
او دلته کې ډېر زیات دا جګړې چې دي په افغانستان کې، پاکستان کې، انډیا کې، خاص کر دې دواړو د اوږدي او سړلې لګي ایران هم کچ کېږي خو دا درې واړو ملکونو کې خو خاص کر نو دلته کې دا پراکسی وار دا کیسه ډېره زیاته ده. ټول په یو بل الزام لګوي او ټول وایي چې نه زه نه کوم دې کوي. بیا دا ندې خبره دا ده چې درېنګلې او کمنټ ګوري او درې واړی کوي دې ملکونو پکې ډېرې علاقې درې واړو اوس دا دی چې دوی مخکې تګ غواړي نو دا باندې دل ضروري دي چې خو دې خبره نه ده.
نو اجازه خټک صاحب استاسو په فکر په جنوبی ایشیا کې بیا د پراکسی جګړې یا د پردیشا ته جګړې مخه څنګه نیول کېدای شي؟
دلته کې پاکستان حوالے سره به خبره وکړم اوس انډیا کې بدلون په کار دی، سوچ کې او فکر کې افغانستان کې هم ډېر خبره په کار دی خو پاکستان زه پاکستان کوم نو پاکستان حوالے سره کوم چې پاکستان ته هم فنډامنٹل چینج په کار دی او پاکستان خارج په دې کې سٹارټ دی نو چې پاکستان کم از کم د انډیا سوچ ذهن نه اوباسي او بل دا سوچ ذهن نه اوباسي چې خارجه پالیسی کې خارجه پالیسی ملک سره اختلاف ملک سره اختلاف دی اما مذهب سره اختلاف نه او مذهب استعمال ختم کړی شي دا به څنګه کوي دا وینا بیا اسانه دا کول ګران دي.
د امریکا سفیر دا هم ویلي چې حکومت به یې د نویمې لسیزې کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته یې دغه هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه له افغانستان او پاکستان سره خپلو اړیکو او مرستو ته دوام ورکوي. دې خبرې ته تاسو څنګه ګورئ؟
دا ډېره مهمه خبره ده. دلته کې دا یو عام پروپاګاندا کېږي پاکستان کې او دې ځایونو کې خوښه چې بس امریکا لاړه لکه د سوویتونو غوندې لاړه. دا څنګه دا امریکا هلته نه په تیښته نه روانه. امریکي افغانستان کې خپل ټیکټیکل چینجز وکړي فوجي دغه کې ډایرکټ اکشن کی سنه دا بیا بیا خلک وایي خو پاکستان خلک هغه نه مني خو افغانستان فوج خپل کولې هغوی ته د امریکي سپورټ حاصل دی هغوی به اکنامیکلي ویپن حوالې سره هم ټریننګ حوالې سره هم افغانستان ای ابینډن کړی نه دی او بل دې کې کوچین رول زیاتیږي اغه د امریکای په ضد نه زیاتیږي. دې ته ځاګړې کې د انالیسس اکثر دا غلطی کوي چې لکه د چین او د امریکای تعلقات د روس او د سوویتونو نه د امریکای تعلقات غونټه نه دي. دې وخت کې امریکای چین باندې کې څه ډېر بو او دې نه کې دمني خو دومره دښمنۍ کې هم نه دی او افغانستان کې د چین رول په امریکای په ضد نه دی. امریکا په هیڅ حال نه ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینی غړي وایي چې که پاکستان غواړي د جګړې لارې پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کړي نو دا به د دغه هیواد ستره تیروتنه وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه راپورونو له مخې اسلام آباد غواړي په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو قربتوب کی په دغه اړه له کابل زمنګ د همکار راپور ته وغوښتو.
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی او د سولې د رسمي خبرونو پیلېدو عام خلک او د ولسي جرګې غړي د پاکستان پر ژمنو بې باوري کړې دي. د ولسي جرګې غړي وایي چې افغان حکومت تمه لرله څو پاکستان وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او د روانو جګړو په ختمېدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو د دوی په وینا پاکستان په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او غواړي چې په افغانستان کې د جګړو له لارې خپلو غوښتنو ته ورسیږي. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان دا ډول فکر کوي نو دا به ستره تېروتنه وي.
صورت افغان دولت یا افغان ولس نور دې ته تیار نه ده چې دوه ګونی سیاست مونږ چا قبول کو. مونږ به صداقت وسره کړی او صداقت یې غواړو. که هر چا په دې کې مواردو کې بیا هغه فکر وي چې افغانان به مونږ مصروف وساتو یا له دې نه به مونږ دا رقم استفاده وکړو چې طالبان بېرته تقویه کړو، د طالبان د فشار له لارې نه به مونږ دوستانه یا خپل هغه څه غوښتنې همدې په دوی تعمیل کړو، خو دا په هېڅ صورت نه کېدلی شي او نه امکان لري.
ښاغلی احمد زئی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر ځکه نه بریالی کېږي چې ولس ترې لرې ساتل سوی دی. د وروستیو راپورونو له مخې اسلام آباد اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د هغې خوندې کوربتوب ته چمتو سوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو چارو سلاحکار سرتاج عزیز یې څه موده مخکې د پیلېدو اعلان کړی و. په پام کې و چې دا غونډه د چین په اورومچی کې وسی، خو اوس دا ناسته په اسلام آباد کې پلان سوې ده. له دې مخکې د طالب استازو او بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي پلاوو ترمنځ په قطر، اماراتو، چین او ناروې کې هم یو لړ غیر رسمي غونډې جوړې سوې دي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د اسلام آباد د غونډې د وخت او د دقیق ځای په اړه معلومات نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ارګانونو د ننګرهار په ولایت کې داعش ډله ماته کړې او د دې ولایت د خوږیاڼۍ او کوټ، شیرزاد او شینوارو پولیسوالیو کې ورته زیانونه اړولي. د دې وزارت چارواکي خبرداری ورکوي چې که ترهګر په هر نوم سر پورته کړي امنیتي ځواکونه به یې وځپي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دفاع وزارت د ننګرهار په ولایت کې د یوې اونۍ عملیاتو وروسته په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي ډلې د ماتې خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د ننګرهار ولایت د داعش له ډلې پاک کړی او یا د ډلې ته یې سخت زیانونه اړولي دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو وزارت له ویاند سره یو ځای یوې خبري ناستې ته وکړه. وزیری وویل امنیتی ځواکونه اوس مهال له ترهګرو سره د مخامخ جنګېدو توان لري او هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې سر راپورته کړي.
په ننګرهار کې په داعش باندې ډېر ضربې واردې شوې. تاسو معلوم وي چې داعش ته ډېر تلفات ورسېده. دا اوس په خوږیاڼیو کې، په شیرزادو کې، په کوټ کې، د شینوارو په ځینو ولسوالیو کې داعش په خپله باندې ماته خوړلې ده. د هغې ولسوالیو نه وتلي دي. زموږ هوډ دا دی هر څوک چې امنیت خرابوي هغه زموږ دښمن دی. که داعش دی که طالب دی، زموږ پالیسي روښانه ده. موږ ټول وخت ویلي دي چې موږ نه د داعش لیاس کوو نه د طالبانو.
که څه هم ویل کېږي چې د داعش یا اسلامي ډلې هڅې کړي چې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې له طالبانو او امنیتي ځواکونو سره وجنګېږي او په دې سیمو کې په خپله میشت شي، خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د خوږیاڼیو، شیرزادو، کوټ او شینوارو ولسوالۍ له داعش یا اسلامي ډلې څخه پاکې شوې دي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د پیل شوو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو مخالفینو ته ډیر زیانونه اوښتي دي.
دا عملیات تبن ټولې سیمې نیسي. هر چیرې چې تعینات وسي هلته عملیات کېږي. اوسمهال د ګډو عملیاتو لپاره په یو پلان کار کوو. انشاءالله وضعیت به بدل سي او د عملیاتو لپاره له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو.
د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې امنیتي ځواکونو د دولت شپاړس وسلوال مخالفین له منځه وړي دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
بنو د بنو خر اوسیدونکو وایي د روژې په میاشت کې یو وړخته د سختې ګرمۍ نه سرګردان دي، نو بل پلو د بجلی لوډ شیډنګ یې هم ژوند تنګ کړی دی او په خپلو پیسو په سوالونو هم واوره نشي پیدا کولی. دغشان د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د بجلی د بحران له وجې خلک د ستونزو سره مخ دي. په بنو کې د اولس د ستونزو په اړه باندې د عمر دراز وزیر راپور ته غوښتو.
د بنوخار اوسیدونکي حاجی حشمت خان چې افطاری پر وخت د واورې لپاره په قطار کې ولاړ و مشال ته وویل پنځه منټه بجلی نه مومي.
سر هر سال کې چې قیمتو پر نه اولادا او بیا خاص کر باندې پر نه اولادا وړکي وړکي بل بچې چې قیمتو هلک چې قیمتو تنگ شل په ګرمۍ نه مړې دي ودا حالت ته برف نه ملاو ګېډي په خپل پیسې په شای نه ملاو ګېډي نواز شریف میشته نه دا پچار و دا ولې نه ښکای هغه بل بچې دغه سه ایسوره دی میر کوندې چا قیمه بتنی ازو کلا ګولې دو په اور شه دیکھ زینا چې قیمتو مستر باندې دي.
ریاض خان وای د بجلی دا حال دی چې نرینه او زنانه د برف یا واورې لپاره په قطارونو ولاړ وي او پرې لانجې معاملې کوي.
بجلی دا حال ده چې په 24 گھنٹے سے 4 گھنٹے ټوله بجلی درسي او دغه دا حال ده چې برف نه ملوي او دا خلک ته ګوري چې دا کیم راشته او دا چې کبه برف باندې لانجې کوي خلک یو بل ته لوسه چي.
یو ډرایور دلدار خان چې بنو بازار کې د برف خانونه برف یا واور راوړي وایي روزه سره یې تیاره بجلی ورکه شوه
او باندې چې بجلی به خښتانه چې دغه وجه د برف تکلیف جوړ شو ده او زه په خپل ډرایور یې قسم دی سبمل 6 بجې نه وتلای او واور نه پیرا کړي. حکومت ته دا اپیل ده چې بجلی دا جوړا کو سامد کو دمرا
د افطاری پر وخت برف یا واورې ته ولاړ یو سو کسانو خبره هم واورای
برا بازار شهر چا کا فریج تا او بار بار 14 گھنٹے به لوډ شیډینګ وی واورا خل چیر نه راوړي.
د دې عمران خان په حکومت څخه تبدیلی دو شهر شای تباہ برباد کړنه به زیشتا چیر دا دولدار نه چا خلک ته وچ سہولت رساو.
مون محمد عامر دا ور رامننده سخت دو او واورا نه ملاوي دی اوس به تو دې بچي او بجلی انشتا دو پیډیا حکومت
دا وابډا دفتر چارواکو نه مو چې و پختل نو دوی و وایل سختې ګرمې لوجې په فیډرو بوج وی چې لوجې د بجلی ټریپینګ کیږي خو دوی تر خپل وسه درجې په میاش کې بجلی لوډ شیډینګ دورانیا ډیره کمه کړې او خصوصي ډول افطاری او سحری کې بجلی نه بندوي. یاد دی وی چې په 1300 ورځو کې بنو او خوشا کې د ګرمۍ په شدت کې هم زیاتواله راغله. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
عمر دراز وزیر راپور تاسو اوریدونکو ته د مشال ریډیو د سحر خبرونې تاسو اوریدو. د خبرونې په دغه برخه کې تاسو لپاره د رویا دوست په واز باندې دغه غزل باندې کو
دوسار کبھی براش ہجران پتور شو کی دوسار کبھی براش ہجران پتور شو کی د جہان دی حسرتونا د جہان دی حسرتونا د دد من جہان دی حسرتونا ددت مند پاسینو کی دل سا کبھی براشا دل جان پتور شکو کی
مشال لیډو توګه اوریدونکو درنګ شبیلې په پښتونخوا کې د سحر نهه نیمې بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه.
تیر ورځ د بلوچستان په گوادر پسنی او کوټه کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. د کوټې په بچا خان سرولاره کې په بمی چاودنه کې یو کس وژل شوی او څوارلس نور ژوبل دي. بلخوا د گوادر په پسنی سیمه کې بیا درې مزدوران په ډزو وژل شوي. د گوادر د پیښې پړه بلوس بلتون غوښتونکي ډلې بلوس ریپبلیکن آرمي په غاړه اخیستې، خو د کوټې د چاودنې پړه چا پر غاړه تر دې دمنه اخیستې. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر ندیر احمدزی ویلي افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډي هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت ته ولس تیار نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلې چېرته چې پکار وي. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه غوښتنه رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید یونان د کفایت شورای یو لړ اقدامات ترسره کړي. پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چاودنې وشوې. عیني شاهدین وایي یوې چاودنې یو سرون په نښه کړو او بلې یو هغه مسلمان عالم چې له وسلوالې ډلې بوکو حرام سره یې اړیکې ختمې کړې وې. تر دې دمه چا د دغو چاودنو پړه په غاړه نه ده اخیستې. د یو شمیر ناکامه هڅو نه پس یو روسي مال وړونکي خلایي الوتکه نړیوال خلایي سټیشن ته رسیدلې ده. د روس د خلابازۍ ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا مال وړونکي الوتکه چې پراګرس M-28M نومیږي تیره شپه د پاکستان په وخت یوولس منټه د پاسه دولس بجې نړیوال خلایي سټیشن ته ورسېده. د جارجیا په سرحد تبلیسی کې د سیلابونو وهلي یو چړیاګر نه په ورکو شو پړانګانو کې یو بل مړی پرون په یو تالاب کې وموندل شو.
مهم خبرونه تصور د اردن کو سرزو اسلام آباد ته چرته زمو همکار رابع اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي ملک د پشکال موسم په یو سو ورځو کې شروع کیدونکې دی او د موسمیات محکمې د تیر کال په نسبت سخ کال د زیات بارانونو پیشنګوي کړې ده. ادارې زیاتوي په دې لړ کې په صوبایي سطح د سیلاب مخنیوي مرکزونو او موسمیاتو محکمو ته خبرداری هم جاري کړې شوې دي. ادارې وایي په ماضي کې انتظامی غلطیانو او غفلت له وجې سینو پنجاب صوبې کې سیلابونو چې کومه تباهي کړې وه نو دا غي جاج دی واخستې شي او داسې اقدامات دی پورته کړې شي چې بیا داسې قسمه تباهي ونه شي. ادارې په وینا د بینه د سیلابونو د مخنیوي کمیټې لاړه شو فیصلو باندې عمل درآمد هم یقیني جوړول پکار دی. ادارې وایي سیلاب او بارانونه قدرتي آفات دي چې پکې د انسان عمل دخل نشته، خو حفاظتي انتظاماتو په ذریعه ځاني او مالی نقصان کم نه کم کېدای شي. ادارې اخیری کلی کې ماضي کې دا شکایت ملاوي ده چې حفاظتي انتظامات مؤثره او بهتره نه دي، ځکه چې سیلاب په تباکاریانو کې اضافه شوې ده. ځینې ځایونو کې د متاثرینو د اوسېدو او نور سهولتونو د کموالي شکایت هم ملاو شوې دي. باید چې د سیلو په سطح فلډ ریلیف کمیټیانې جوړې کړې شي کومې چې د سیلاب او بارانونو نه مخکې انتظامات مکمل کړي، نو داسې د سیلاب په تباکاریانو کابو موندل کېدای شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوزیر کې یوې جلسې ته د خطاب دوران وویل چې ډاکټران ته ټول مراعات د رنسوران په وجه ورکړی کېږي، او هغه ډاکټران چې رنسوران په ډاګه پرېږدي او په هړتالونو لاس پورې کوي د هغوی موږ سره ځای نشته. ادارې د عمران خان د خولې لیکي چې هړتالونه صرف په صنعتي څانګو کیږي او مزدورانو ته د خپلو حقونو دپاره د هړتال حق هم وي، خو هسپتالونه سنت نه دي، ځکه چې د مزدورانو هړتالونو سره مالکانو ته مالي نقصان رسي او د ډاکټرانو هړتال سره د خلکو ژوند تړلې وي او د یو انساني ژوند قیمت د څه سره سم نه دي. ادارې وایي چې د طب د چارو د نظم اداره PMDC له هم په دې خبره سوچ پکار دي چې کوم ډاکټر ته د خپل پیسې نه پیسې ډېرې خوږي وي هغه به څنګه د یو رنځور علاج وکړي. ادارې اخیری کلی کې بیا پاکستان کې د غربت دا حال دی چې یو تن اخیری حد ته ورسي نو هله هسپتال تزي، او سرکاري هسپتالونو کې ټول غریب خلک وي چې د علاج پیسې نه لري، نو داسې خلک د علاج نه محرومه ساتل یو غیر انساني کار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو زمونږ همکار رابع اکرم خان وا چې تاسو ته د قومي مطبوعاتو ځینې مهمې برخې اورېدې. اوس مجید بابر ځینې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنې کړې دي د پاکستان او افغانستان په موضوعاتو باندې دغه راپور
د
ہندوستان روزپانی په خپل یو مقاله کې پیښور ته د سفر پر مهال په پاکستان کې د امریکایي سفیر ریچرډ وولسن خبرې راغستې دي. د روزپانی په خبره خاغلی وولسن په خپل خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د کامیابو عملیاتو ستاینه وکړه، خو زیاته یې کړه چې اوس وخت راغلی دی چې په جنوبي آسیا کې د پراکسي جنګونو لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. په پیښور کې د امریکا د آزادۍ د ورځې په مناسبت د روژې ماتې یوې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې وولسن زیاته کړه چې امریکا په دې باور ده چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو د وسلوالو فعالیتونه اغېزمن کړي دي چې ګټه یې پاکستان او افغانستان دواړو ته رسېدلې ده. په پاکستان د افغان نور لخوا په دې نږدو کې د لاسوهنو د تورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وولسن وویل چې اوس وخت راغلی چې په یو بل هیواد کې د لاسوهنو لاس واخیستل شي او دغه لړۍ باید ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی وولسن په افغانستان او پاکستان کې د ریاستي ادارو د پیاوړي کولو په اړه د امریکایي انتظامیې د ملاتړ د خبرې یاده وکړه او وویل چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو د ګواښ د مخنیوي یوازینی حل د دغو هیوادونو ریاستي ادارې پیاوړي کول دي. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس کابل ته د امریکایي سینیټر جان مکین د سفر موضوع راغستی او لیکي چې په کابل کې د وینا پر مهال ښاغلي مکین د اوباما انتظامی نه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د طالبانو بریدونه دومره ډیر شوي دي چې د وخت تقاضا ده چې د امریکایي پوځونو د ستنېدو په پلان نظرستاني وکړي شي. خاغلی مکین خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که هم افغان ځواکونه ډیر په بهادرۍ جنګیږي خو د جګړې په میدان کې د سختو زیانونو سره مخ کیږي. اجانس لیکي چې دا مهال په افغانستان کې موجود نړیوال ځواکونه وار له مخه د جنگي ذمہوارونو لاس اخیسته او تر 2014 کال تر پای به د دغو ځواکونو په شمیره کې کمی راځي. خو ښاغلي مکین ویلي دي چې د دغو ځواکونو د شمیرې د کمولو پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بارونو چارو وزیر د ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. جان کیری پرون په وینا کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د جولای په 8 نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسیدل به ممکن وي، خو په داسې حال کې چې اسرائیل یو ځل بیا له ایران سره د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې. کیری خبرداری ورکړی چې ایران ناغېړي وکړي دا خطر شته چې امریکا له خبرو وزي. احمد تکل په دغاړه باندې نور تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي که نه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل اوس به د دې هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکاروو څو ورورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه او ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کیری خبرداری ورکړ چې د ایران د ناغړې په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1949 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه به چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لاره پرانیزي او همداراز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یوه بده معامله او کمه بده نه بلکې تر ټولو ناوړه معامله او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغې معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. له دې مخکې ډیپلوماتانو ویلي وو چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقه ته رسیدلی، خو شپګولو یو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې لمخې بندیزونه لری کیږي او لشوې موافقه د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیز لدې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د نېشنل انټرست مجلې د پاکستاني پوز د بجټ په اړه لیکنه خپره کړې ده او ویلي دي چې د تیرو کلونو په شان یو ځل بیا د پاکستاني فوز په بجټ کې اضافه شوې ده. په مقاله کې راغلي چې تر اوسه چې حکومت کوم لږ معلومات ورکړي، په هغه کې د فوجانو او پنشن د پیسو یادونه نه ده شوې. د دغه لیکنې مهم ټکي د بشیر ګواښ ناورو.
نیشنل انټرسٹ مجلې لیکي چې کله د جون په 15مه د پاکستانی پوز د بجټ په اړه لږ معلومات مطبوعاتو ته ورسېدل، نو امریکا کې په کومه خاص تبصره ونه شوه. د لیکوال په خبره د امریکایي ګټو په نظر کې نیولو سره به پر دې بجټ په واشنگټن کې وروسته خبرې کیږي. پاکستان او سیمه د امنیتي ستونزو سره مخ ده او ترهګري پکې روانه ده. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان د پوز شفافه او قوي بجټ د دغه ملک د ملي ګټو لپاره ضروری دی. نیشنل انټرسٹ مجله لیکي چې د پاکستان خزانه وزارت لا تر اوسه د پوز د بجټ په اړه ټول تفصیل نه دی خپور کړی، خو کوم معلومات چې مخې ته راغلي لاغې ښکاري چې دا به د تیر کال په شان وي. مثلا پوز د پخوا په شان تیر کال هم له هغو پیسو ډېرې لګولي چې دوی ته په بجټ کې بیل شوې وي. دوهمه دا چې دا ځل هم د تیر کال په شان د پاکستاني پوز بجټ زیات شوی دی. د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه پاکستان په 2014-2015 کال کې ۱۰۰ ارب یا بلین ډالر په دفاعي چارو لګولی دي. پاکستان د 2013 او 2014 کال لپاره 6.1 ارب یا بلین ډالر دفاعي چارو لپاره جدا کړې وي، چې ورپسې کال کې زیات شوي او 10 ارب یا بلین ډالرو ته ورسېدي. نیشنل انټرسٹ مجلې لیکي چې د پاکستان پوز د 2014 او 2015 کال کې دوی لپاره بجټ کې جلا شوو پیسو څخه دومره ډېر لګولې دي. دوی ته د عامه پرمختیا یا پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام لپاره 22.1 میلیون ډالر جدا شوی وو، خو پوز 1.9 میلیون ډالر مصرف کړی دي. د لیکوال په خبره دا یو مشکل دی چې پوز له خپل لوی بجټ هم ډېرې پیسې لګي. نیشنل انټرسٹ مجله وړاندې لیکي چې د پاکستان دفاعي بجټ له هغې ډېر زیات دی کوم چې په سرکاري کاغذونو کې اعلان شوی دی. دا ځکه چې ډېر شیان په دې بجټ کې نه دي ذکر شوي، مثلا د فوجانو پنشن یا د دندې له ختمېدو وروسته پیسې. پر دې مسله د پیپلز ګن په تیر حکومت کې هم پارلیمنت کې بحث شوی و. په 2010 کال کې د رپورټونو تر مخه اوسنی د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی و چې د فوجانو پنشن پیسې د ولسی حکومت په بجټ کې اچول سره باید خلک بیوقفه نه کړل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
دی هغه نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده هندستان.
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو اوریدونکو، فارن پالیسی مجلې یو مقاله خبره کړې چې وايي په پاکستان کې ترهګرې په یو کال کې هم دومره خلک ندی وجلې څومره چې سند صوبه کې او په خاص توګه کراچۍ ښار کې د ګرمۍ او بجلی د لوډ شیډنګ له وجه له کبله وجل شوې دي. چارواکي دغه یو هفته کې سند صوبه کې څه باندې 1200 چارواکي وایي دغه یو هفته کې په سند صوبه کې څه باندې 1200 کسانو ژوند بیرلې دي. د دغه لیکنې مهم ټکي د منور شانو.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلي چې پاکستان کې په عام توګه د 4.5 زره میگا واټ نه تر 5 زره میگا واټ پورې د بجلی کمی دی، خو په ګرمۍ کې دغه کمی د 8.5 زره میگا واټ نه هم واوړي، چې له وجې یې د بجلی لوډ شیډنګ سیوا شي او داراز د خلکو مشکلات هم زیات شي. د دې تر ټولو لوی مثال په دې وروستیو کې د کراچۍ حالات وو چې د ګرمۍ سره لوډ شیډنګ زیات شو، نو په سلګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړو. مجله په پاکستان کې د توانایي د بحران په اړه د یو نړیوال ریپورت په رڼا کې وایي د هیواد کې 30% بجلی خلکو ته د رسیدلو او ویشلو په وخت ضایع کیږي، چې پکې د بجلی بیکاره ترانسفرمرې، زړې ستنې او بیکاره تارونه شامل دي. خو د دې په نوي کولو ډیره خرچه راځي چې د حکومت د واس نه بهر ده. بیا د بجلی غلا دا مسله لا نوره پیچلي کړي او دا راز د بجلی په مات کې په حکومت پورې په اربونو روپۍ قرضونه هم د بجلی په پیداوار او ویش بد اثر کوي. د مجلې په وینا د بجلی لوډ شیډنګ نه یوازې د عامو خلکو ژوند متاثره کړی، بلکې په دې هیواد کې یې کارخانو ته هم ډیر زیان رسولی، چې په نتیجه کې یې د ملک اقتصادي وده کمه شوې ده. د دې تر څنګه په دې کارخانو کې کارکوونکي خلک هم د بیروزګارۍ سره مخ دي. مجله لیکي د دې ټولو مسلو د مخنیوي لپاره پکار دی چې پاکستان اوږدمهاله منصوبه بندي وکړي. دې لړ کې د بجلی د رصد او ویش نظام ښه کول او د غلا مخنیوي ډیر ضروری دی. دا راز ولس د بجلی بچت ته حسول پکار دی چې په نتیجه کې یې د سباندې 2200 میگاواټه بجلی بچت امکان لري، یعنی د بجلی کمښت به نیم پاتې شي او د لوډ شیډنګ دورانیه به هم کم شي. د مجلې په وینا د پاکستان حکومت د بجلی د پیداوار په اړه یو شمیر منصوبو باندې غور کوي، خو په دې توند عملی ګامونه پورته کول پکار دي. په دې کې د انمار، هوا او کویلې نه د بجلی جوړولو منصوبې په فوري توګه قابل عمل دي. مجله په اخر کې لیکي چې پاکستان کې د روزګار او سہولتونو په خاطر لویو ښارونو ته د خلکو د منتقل کېدو شرح سیوا شوې ده، چې له وجې یې د بجلی ضرورت ورځ په ورځ سیوا کیږي. یعنی په موجوده وخت کې د پاکستان د بجلی ضرورت زیات نه زیات 40,000 او 800 میگاواټه دی، خو اټکل کیږي چې په 2019 کال کې به دا ضرورت خواوشه 2,500 میگاواټه وي. نو پکار دی چې حکومت دغه هم په پام کې ونیسي.
اوریدونکو د منور شاه راپور مورده او د خبرونې په دې برخه کې د ګلپانې په واس د غسندر پانی پوازم سندر اور دور دن کو اس رزو یم بل مهمه موضوع تا او غدی د قدرتی افتون سرا مبارزه خیبر پختونخوا کې وخت په وخت قدرتی افتون راځي کله سیلابونه کله زلزله او بیا د ترهګرې پر ضد جګړې هم خلکو دپاره ډېر مصیبتونه جوړ کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د دغه شان افتونو سره د مبارزې دپاره انتظام څه دی او په خلکو کې په دغه اړه باندې څومره پوهه ده؟ په دغه اړه د منور شاه راپور اورو.
ماهرین وایي په نړۍ کې د تودوخې زیاتېدو له وجې په موسم کې ډېر بدلون راغلی او د بې وخته بارانونو او سیلابونو امکانات زیات شوي دي. دا راز د پشکال میاشت هم را روانه ده چې پکې د نورو میاشتو په نسبت په عامه توګه بارانونه ډېر وي او په نتیجه کې یې سیلابونه هم راځي. د تیرو سو کلونو او په خاص توګه د 2010 کال د سیلابونو له وجې دا مسله د هیواد په لویو ستونزو کې شامله شوې ده. د ماحولیاتو ماهر ډاکټر عادل ظریف وایي که څه هم دې لړ کې حکومتي ادارې بنیادي کردار لري خو عام خلک به هم خپلې ذمهوارۍ له پامه نه غورځوي.
بال خلکو کې دومره شعور پکار دی چې دا ونې چې کم کټ کېږي دا چې څومره ونو دا د ځنګلاتو چې کم تباهي راغله دی کې د خلکو هم شمولیت شته او د ټیمبر مافیا هم شته او د دې یو ډېر لوی هغه دی اثر کېږي زموږ په دې علاقو خاص د غریز علاقه کې چې سیلابونه هم سوا شوي دي. بله خبره چې کم سیندونه ته لنډ دي کوي دا خپل تجاوزات بالکل د دې نه پکار دی. څه داسې حکومت هم دی ټکولې دي زونه چې دې نه قطع کول چې کم دی کورونا یا زونا یا دوسرے دو پکار نہ دا پر چې راخو سیلابونه اچانک راځي چې دې تبیا وارننګ نه راغلې دي خو بیا دي نو پکار دا چې دې د مخ کې نه چې کم دې دې لپاره ډېر دا سوچ کیو چې دا راځي بالکل ته آبادی نه لري دې لري آبادی ته هغه طرف خوا کې دې نه کوي.
بل خوا د پرمختیایي کارونو پوها شوکت شرر وای دا مسله په ټوله دنیا کې د خو په افغانستان پاکستان او هند یې اثرات زیات دي. پکار دي چې په دې حق له ولس کې پوهاوی پیدا کړی شي.
کم چې دا موسمی تبدیلی ده نو دا موسمی تبدیلی یو سینسی عمل دلته کې بیسې نه مجموعي نګر لري کې بس دلته د خدای طرف دې سفت کو جنین خدای طرف خدای به خصوصا شک نشته او دې لپاره چې د خلکو په ستا باندې کوم معلومات پکار دي کوم ډیټا پکار ده چې هغه یو چې خدای څخه چلو شنه لري بس سراتی نو دا چې قسم خلکو ته اگای راشي دوی چې کوم آبادی زړې کړي نو هغه زړې آبادی چې هم د دې افتونو ته د مقابلې کولو نه دي نو دا ټول عوامل چې په دې باندې سټډي هم ضرورت دی او په دې کې د خلکو د شرکت نو د خلکو باندې کوم عمل دی روان دي نه ځانې نسبتا سلو دی رو دی دا چې زول غواړي د خلکو د آگاهي زیات غواړي.
هلته د 2010 کال د سیلابونو ځپل شوی د 400 ضلع اوسیدونکو اجمل خان وای کور یې سیند ته نږدې دی خو د بې وسۍ او د خپلو خپلوانو له وجې د دغه کلي نشي وتلی.
چا مطلب رشتې ډېرې ګڼي دلته کې مطلب د رشتو د لاسه نشي تللی د چا جایداد ډېر جایداد د لاسه نشي تللی کوم غریب دی وسهغه ته صرف خپل ځای دی لکه نو ځای یې نشته خو لکه باری وست کی کہ دا فرج دی باری وست کی کی شلا شلا زے و دی یا تان لا زے دا دا تا کی دای چ 70 170000 روپے مرلا دل تندا او کہ بدین با گراند دی 2 لاکھ او 2 لاکھ او 3 لاکھ روپے مرلا نو فرج کی باری وست کی دل تا کی دا خرص کی باری تو وست زے نہ کی.
سیډون کی وای د مرکزی او صوبایي حکومتونو نه علاوه اوس مقامی حکومتونه هم جوړیږي. پکار دی چې په غرونو کې د ځنګلاتو کټای او د سندونو او خوړونو سره د نږدې کورونو جوړولو مخنیوي وکړي او کوم خلک چې وس نه لري حکومت ورلا په نورو محفوظه سیمو کې د کورونو جوړولو انتظام وکړي.
د مور شهر پور مردا وسم بوزود پېښور خار ستر تاریخي بازار قصه خوانه تا ډیر لوی تاریخ لري او دغه بازار په شا زمونږ ډیر لوی کلتوري قصې پرتی دي. دغه بازار کې د روجمات نورو څه حال زل کیږي زمونږ همکار زلان یوسف زید بازار ته ورغلی او دغه ځای نه مونږ ته راپور راکړي.
د پېښور په هر بازار کې د کاوخانو دغه آوازونه تر غوږو کیږي. د روزې په میاشت کې دروازې د پېښور کاوخانې بندې او بازارونه شاړوي خو د روژه ماتې وروسته په کاوخانو کې د ګڼې او د قهوه فروشانو غږونو سره بازارونه لا نور هم آباد ښکاري. په خیبر بازار کې د یوې کاوخانې مالک عبدالرازق وایي
زیات خلک چې کومه ناشته وکړي نو کاوه ورپسې ضروري سکي خامخا وروسته نه وخت پسې پاسه بیا د شپې راځي دلته اوس به تقریبا د شپې دوه درې بجو پورې پسونو خلق راځي د کاوی د پاره د سیم نه کم خلقي تقریبا چې تاسو نیمه ګنټه یا ګنټه پس راځي نو دا غونډه غاړي ډکی او دا کاواز دنو دا د پیښور یو پخوانی یو ډیر زول کلتور دی او ډیر خلق ول راځي صرف د کاوی د پاره دا کاواز کی دلته دا کاواز دلته ډیر زیات استعمالیږي.
عبد الله چې په یو کاواخانه کې ناست وو او لقاوی خوندونه اخستل مشال ریډیو ته وویل چې پروژه کې د دتند لقاوی بغیر په بل څه نه ماتیږي.
یار دماغ خو زه پیدا شوم دا کاوی رواج دلته شروع ده او دا کاوا په ټول پیښور کې ډیر زبردست کاوا پر هوټل کې ملاویږي او دا کاوا چې دا لکه مونږ اوبه ډیر زیات اوس کو نو هغه تند نه ماتی او دا کاوا چې مونږ اوس کو دې سره تند مات شي او بل ډیر زبردست کاوا ورکي.
د پیښور په کاواخانو کې د روژه ماتي رستو لسپینګیرو زیات ځوانان په نظر راځي. د ارشاد خان په نامه یو ځوان وایي چې د کاوی د سخنې روایت ورته له مشرانو پاتې دی.
او خو جی د پیښور نوم چې سوکلی سر کاوا ډیر مشهور یادیږي او د پیښور کاوا چې کوم دا جی په غونډه دنیا کې او په خاص کر په پاکستان کې خو د کاوی په باره کې پیښور ډیر مشهور دی جی او دلته جی نوجوانان راځي څنګه چې زموږ مشرانو به کاوس کړل پیښور کاوی له لحاظ ډیر مشهور دی. دغه سو جی تر پېشمنی پورې الکان ناسي ټول نوجوانان راځي د هسپتالو تو راتو په علاقو کې ناسي کاوس کیږي.
د نوي تحقیقونو تر مخه او د ډاکټرانو په وینا د کاوی سخل او بیا په خاصه توګه ترخه کاوا د صحت لپاره ډیره ګټوره ده. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
زلان یوسفزای چې د پېښور د تاریخي قصه خانه بازار د کې د روانو حالو زلو پاړه باندې راپور راکو او د خبرونه په دغه برخه کې تاسو لپاره د نغمه پواز دغه سندره وړاندې کړو.